ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونه سره ز داوود خټک تاسو راي ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوول.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه سمره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خو د دې لپاره کوم ځانګړې کلب نشته. د نظم په هر کالب کې حمد او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا حمدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کیږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسړ لګي بل می د محبوب دشنی روزي، بل می د محبوب دشنی روزي، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه. او دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی. خلی مدینه او د مکه، خلی مدینه او د مکه، دیدار پسند لگی کور د پکل د خنکابه، دیدار پسند لگی بل می د محبوب دشنی روزے، دیدار پسند لگی کور د پکل د خنکابه.
کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد د نوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یو څو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګې په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانه ده یا موږ ورته ارتقا وایو یا د دې ابتدا د کله نه شوې ده او ارتقایي سفر یې څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې ده کله نه چې پښتون مسلمان شوی دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې اغلی خپل اله ته او خپل مقدس او شخصیتونو ته عقیدت لري او دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چون کې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانای کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوی دي، دغه زمانه نه حمد لیکل کیږي، نعت لیکل کیږي. خو مونږ سره چې کما ترلاسه شوی ډیټا دا، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجری سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا لویا خدایا او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر و انصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه زینه د خبره را روانيږي مخ په وړاندې راځي. بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکل شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکل شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکلی چې الف نوم د لوی الله دی او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د حمد یو پټای چې کم دی نو هغه لیکل شوی وي، نعتونه لیکل شوی وي. او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکل شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل هم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر د عبدالحمید بابا مکتبه فکر نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته حمدونه هم شته او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه دا زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپې شته دی نعتیه ټپې شته دی نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعرۍ
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بیلګې لري. هغه په بیلابیلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څه پورې چې د حمد خبره ده نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کائنات جوړ شوی دی نو په څه حوالے سره حمد ور سره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگر چې د نعت لغوي معنا خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور صلی الله علیه وسلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوۍ ابتدا د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي په هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور صلی الله علیه وسلم په صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسۍ ته نعت راځي نو فرسۍ ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور صلی الله علیه وسلم ذات او صفات په زور و شور سره بیانول او ډیر په شدت سره بیانول او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار امن او ورورولي دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې که مونږ ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چاغوی په نعت کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړي وو، ځانګړي خوبې لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مثنویانو نه زما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې موږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگ مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا دغه لړۍ علامه اقبال او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده او بلها نعتیه مجموعه چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډیره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنې کې خبره کیږي نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دي پکې پلنې دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بېشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت او حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده. ګویا مونږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه را تېرېږي او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله را داخلیږي د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي، نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبۍ سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو همدغه د تصوف مکتب وو. د حمد و نعت په حواله سره خو د رحمان بابا شعري ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره همنوا دي هغه په دې صفت ککړ دي. د خوشحال او د خوشحال همنوا هم هغوی هم حمد و نعت ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی، ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمد و نعت وي، یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به مومي. تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغې کې د حمد و نعت په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی مورم پچمن کی ٹول گلو ناستا سنا کوی مورم پچمن کی ٹول گلو ناستا سنا کوی کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی
هم. تاسو واورېدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو، اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قید اعظم پوهنتون د سیمه ایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمد و نعت ذکر اکثر یو ځای کیږي، خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به وړومبې تاسو د حمد په حکله لنډه خبر وکم، بیا به د نعت په حکله خبر وکم. تر سوچ د حمد خبره ده، نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک لپاره دي، نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفې دي، نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف او صاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه هم حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد، نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی، یعنی په عربی، فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمدونه لیکل شوې دي، خو کومه پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغه کې هم حمدیه تاثر شته، خو چې کوم ړومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده، مناجات چې دغه دعایي نظم وي. نو بیت نیکه چې کوم نظم لیکلې ده، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډیر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم ده او مناجات هم ده. خدای دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې ده، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی ده چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکل شوی ده. دا هغه دور نه راوخل ده، حمد دغه روایت موجود ده په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو نو موږ ډېر د لوړې پای حمدونه لیکلي دي، او په ټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نلوې شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځنې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک پستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله موږ جدید نظم ترازو او د جدید دور کوم ادب دی دا 1300 یا 1390 را په دی خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانی دا، نو په دی کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوې دي، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغې باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شیدواری صاحب چې دی نو دا یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دا ډیر عجیب نات دی، دا غي کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسانو دغه چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاره د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدق څومره لوی انسان دی او د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لرو بر کې مشهور ترین سړی دی، او دا غټ ډیری مجموعی د نعت چاپ دي، ډیری لا نعت چاپ هم دي. عبدالله استاد د نوخار چې کوم دی نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی دا غي یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نعتیې مجموعی لیکلي دي، دغسې ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نعتیې مجموعی لیکلي دي، دغه شان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نعتیې مجموعی لیکلي دي. بیا دې سره ډیر زیات تاسې شاعران دي چې داغي پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، او دغه سې د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتني منطقې شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکری هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او داغي ملګری عامر صاحب چې دي نو دوی چې کوم د سنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغه کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دین مخکې هم دا روایت مونږ ته سنا سخکاري فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه سو د نعتونو مجموعه دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او دغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د ځینی داسې خلکو ناتونه هم شته چې د اغوی کلام تر ننه پورې نه دی چاپ، خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د هغوی دغه ناتونه محفوظ کړي دي او هغه یې په کتابي بڼه باندې ولس ته وړاندې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوې دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کوم غدې اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونې چاپتي د نات خصوصا ډېر زیاتی چاپتي نو د نات خوانانو په حواله چې موږ خبره کوو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو هغه چې نات لیکي او بل هغه چې نات وایي. نو ځنې داسې هم شته چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګل سادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې و چې هغوی به نعتونه لیکل هم، ګل سادات خو پستر ګړون وو خو ډېر ښه شاعر وو، نعتو د نعت لپاره مشهور و، هغه بلها نعتونه لیکلي دي. هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورولو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه وو چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات وو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه والا مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نشو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه والا ډېره فیرازه ده، چربیت هم شته خو تخ پښتو ټپې کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپې ډېرې زیاتې دي. تک مینه د خدای د رسول ښه ده، د نوري مینه لباسي پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو نات اورو. د ارواحات حافظ ګل سادات په غږ د هغه نات تاسو اوریدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتله په پښتو شاعرۍ کې نعتیه کلامونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د نعتیه کلامونو خبره ده یا د نعت خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې ویلې شوی خبرې او کلام نعت دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه استلامه داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګویش ته ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیه تاثر ده. خو قرآن حکیم کې چې بیا طه، یاسین، حضر نور سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوی دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لومبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل په آسمانی کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی، بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکي خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایښو، او نوم یې ورلې ایښو محمد، او دویم نوم یې احمد. نو دا محمد او احمد نمونه چې دي د دې په خپل معنا د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نمونه دي. او بیا چې تاسو به ته دا ومویم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړی دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلی دي. او بیا هم په عمره دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم استاینه کړی دي. حسن بن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتونه ګار دي، په کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلامونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزاده محمدی او صاحبزاده احمدی او نور کامگار کاظم خان شهدا علی خان ټولو حمدی کلمونه لیکلی دی او په دیوانونو کې به د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلال موږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوم. نو دغه ټول کلاسیکی شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلی دي، تر دې چې زمونږ په نوي دور کې یعنی شلمه صدی کې یا د شلمې صدی نه لږ مخکې په اولسي روایت کې سید بو علی شاه، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې د هغې پېژندګلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعې چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریه، محمد اسلام ارمانی، لایق زاده لایق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی مجموعې چاپ کړي دي. په پښتو کې په مجموعو کې د نعت مجموعې خو بلا ډېرې دي، بېشماره دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظره صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې په هغه کې د اسماء الحسنا په حکلم یو کتاب شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دي. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعې ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼی چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغه کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعې او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترینو شاعرانو کې چې مونږ وته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي. ولله دیو کې چې دغسې پکې رواني یو د حاجی اطلس ګل اطلس صاحب یو ډسټنکشن یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ایم اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر و پښتو اکیډمي او څانګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډی ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ښه علمي پی ایچ ډی هغې کړې ده. خو دغه چې منظرې هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي، خو په هغې باندې هم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که موږ وګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې موږ به ده ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خسته نامونه کې وشي، د هغوی د صفاتو نه وشي، نو دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دا هم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي، دا ډیر کتابونه به زمونږ د ګرانو اوریدونکو مخې ته داسې عمره غلی چې دغه روایت یې نه دی پاللی، نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدی شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یوه معمولی شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اوردن کو اسی وعدہ مکو او یو نات اورو
ور لری قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سرور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دلبر دے را سرا یف حکم د مولا او مبود ہا مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو د امر د سبحانا ی د امر د سبحانا یواز نه یم ز خیر البشر د را سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل ما او بل نبی سرور د را سرا داخل چ ہاشمی نبی په مسجد اقصا شو پر فضل د باری شو امام الانبیاء شو حفظل د هر چانا حفظل د هر چانا او پورت د کونه نو موت بر د را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
د حافظ وقار احمد او احسن الله په غبرګو غګونو کې تاسو د عبد الله استاد نات واوریدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د عبد الله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د اسلامیاتو استاد دی مشال ډیو سره د خبرو په وخت ګیلا وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دی لیکل شوی
هسې خو ما هغه باندې پوره یو د انفیل مقاله لیکلې ده هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دی او بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه هم چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر د هغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او د حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلی شوي دي نو یو خو به د دې هم تصویر شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم د عبدالله استاد ړومبی خدا دی چې د هغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دې د ماناخیلو په کندي کې نو شیر کلان کې پیدا شو د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بدھ 1981 او محلہ مناخیل نو شرکلان کې جنازه او دفن چو دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ و 1981 کې او دا رفیع ورځ و د ترکه مقبره نو شرکلان په دې کې دفن شوی دی د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغۃ اللہ او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت دا غو د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طيب الله خان چې یو شمیر حمدونه او نعتونه لیکلي دي مشال رډیو ته وویل چې لمشوم تو براسه د حمد او نعت سره مینه لري
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوم ما دا غي سویل تونه یو خدام وا چې زما فلار میچونو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکم عالم زب داغ سره کې ناستم پاسه د منو داغوی زیات ناغه د ناتخوانانو د جماعت سره وا زمونږه پاغه دور کې دا ناتونه چونو دا ډیر عام مو حمد دا به خلکو ویل. یو په دغه زمانه کې یو دود دستورم داسې و چې په ودونو خادو کې به خلکو اکثر مولود شریف را جوړ ک پاغه کې بس هو ناتخوانان او عالمان بم پکې رااله ناتونه بم داغه وخت نه اورېدل. په دغه دور کې زمونږ په علاقو کې د ټولو نه زیات خو د حاجي محمد امین رحمت الله علیه ناتونه ناتخوانان ویل. ورسره ورسره د عبدالله استاد د نوخار ناتونه هم د ناتخوانانو به ویل. چارسده کې د نسته یو شاعرم او هغه په خپل ناتخوانم ګلاب نساتوال داغه نه بم ناتونه اورېدل. د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو به زه دا ووایم چې ما زړیر ماشوم و مچ په نوم داغوی ما گلزار مدینه په نوم باندې کتاب کتل و چې هغه ټول ناتونه و. حاجی محمد امین رحمت الله علیه ډیر بهترین شاعر و خو هغه صرف لکه په ټول ژوند کې د هغه سو مجموعې دي او صرف ناتونه لیکل. د نات نه علاوه هم د نات نه علاوه وی بل هیڅ نه دي لیکلي. حالانکه په هغه ناتونو کې کنایې او استعارې او هغه ډیر شاعرانه دي. په دغه وخت کې یو زمونږ په علاقه کې رحیم الله برق صاحب به هم ډیر ښه ناتونه هم لیکل. او بل دا د برق صاحب بیا یو دور داسې راغی چې د هغه یو شاګرد و مزمل خان نوم یې و ماته دا یاد دی چې هغه الک و د مکتب د دور الک و په مکتب کې و. خو هغه به چې کوم ځای کې مولود و او په دې جوماتونو کې او په مولودونو کې هغه به د برق صاحب ناتونه ډیر زیات ویل. نو د نات سره زه د ډیر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی میم ډیر و. د برق صاحب ناتونه میم لوستلی و. د عبدالله استاد د نوخار ناتونه میم لوستلی و. حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو می دوه کتابونه په هغه ډیر د ماشوموالي دور کې لوستلی و.
قیصر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب د ناتونو او حمدونو چاپ ته مشال رډیو ته ویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی.
تو الله تعالی سره مینا او بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره کوم دی مینا دغه سیز د حمد و نات بایس جوړیږي. دا زموږ د ایمان دی او د ماشوموالي نه کنه چې زما شعر او شاعری شروع شوه ده. نو حمد و نات چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي، دعاګانې مې لیکلي دي، حمدونه مې لیکلي دي. نو دغه مینا ده چې په نات لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی. نتونه مې هم چې کوم دی لیکلي دي. زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد دی کې مختلف هم دی نتونه دي او دغه سره سره چې کوم دی منقبه تیری دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی. بل الحمدلله دی کتاب چې کوم دی ډیر ښه ستر ستر وړونه چې کوم دی وګټل د نیوی ژوند پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس اسلام آباد کې وړ ګټلې دي. دا هم پاکستان سن په کتابونو کې د سلیکشن شو. دا غی نه علاوه چې کوم دی د ملکړ نه دی وارد هم دی کتاب غټل لري. د دې تقریبا 203 مخونه لري. د دې داړو منی ټوک دی او د سر سره چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غی کمپوزینګ هم تقریبا او شو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي. دا غی نه علاوه د حمد او د نات مختلف تذکرې چې کوم دی هم زه دا کوم کوشش میکړی شو وکړی مې دي د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمد حمدیه کتابونو سره سره کوم دي تذکری ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی ده. نو ان شاء الله ډیر زړه چې کوم دي دغه د حمد ځان لا کتاب او د نات ځان لا کتاب چې کوم دي تذکری په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د ما اخلو او نات اورو.
او خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لوری دھرنا نو درک اور د جہالت کی وہ سوے ہر انسان پور د جہالت کی وہ سوے ہر انسان تیرے وی پہر لوری دھرنا نو درک تیرے وی پہر لوری دھرنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹول بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور ہر تن پدی کی بوختو
چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باند ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان پغم باند ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راغلو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی د فقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی ڈیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی ڈیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑا زڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان تیاری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بل دزڑنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو دا ہر یو سوال جواب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پزڑنو کی سکون شو پاتی نشو استراب مثال د انقلاب داسی بل نشت پ دوران مثال د انقلاب داسی بل نشت پ دوران تیاری وی پہر لوری درنا نو درک تیاری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر د باطل د حق پخپو کی شنس کور تیاری د کوپر لاڑلی رنا شو پہر لور پزڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینے اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخ نوری کڑو رنا تمام جہان طیباد مخ نوری کڑو رنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزرې د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري هغه په دې حکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې ریښې زغلولې دي بل خبر ادا دا چې در زرزری و وزر کتاب چې چاپ کېدو دې د چاپ نمخ کې دې کتاب تر چاپ دې مخه ما د دعوت په هنتون کې د شرایط په هنځیل وستو نو په دې پانځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه و او ډیر زړه مې ورسره لګېدلی و سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډیر شاعرانه الهامونه پکې و یوه ورځ په سینټ کې ناستم زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په هډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل نو زما زړه ته دوې د خرما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بل سره مکالمه کوي د یوې د تختې غوڅې شوې دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکي یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه دې به نوې خرماوې نیولې وای هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای هغه به راسرغون شوي وه یو لښکر د شنو خرماوو د به درپسې روان و دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده ما ته یعنی په عجزۍ وایم چې زړام راغله نو ما داسې یو شعر ولیکلو هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې ما وی ولا دا خو به ډیره سخته وي خو بیا د دوی خبره ما ومنله زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې په اوږدو اوږدو شعرونو کې په لنډو شعرونو کې یو څه نور ناتیا کلامونه مې لیکلي وو هغه مې ورسره یو ځای کړل په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مرغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي نو ما هلته یو شعر لیکلی یو همدیا کلام دام په دې زرزری وزرو کې راغلی دی بیا کله چې لمکې معظمې نه مدینې منورې ته تلو نو په دې لاره کې اوږده لاره ده دښتې دي نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به را په یادېدلې نو هلته مام بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی یو نعتیا کلام مې لیکلی هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی همداسې د قدر شپه یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلي دي د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري د دینی تعبیرونه لري اوس دا د قدر شپه ده په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه له نورو پلار نه مې له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه یوه ښځه پاڅېدلې وه یعنی روژما د پسلمي دپاره یم څه برابرول نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یوه ونه را لوېدلې ده دنګه ونه د هغه پرته ده د دې سره یې تړلی دی نو کله چې سهار شوی دی دغه خوسکی نشته چې ګوري یې دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه راځانګې یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي نو دغه ښځې وایي ژړلي وه چې کاشکې خبره وای دا خو د قدر شپه تېره شوې ده د خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویځان لیدلی دی نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې زما په دې ناخداګاه کې یعنی تحت شعور به ورته وایي په دې کې شته دي نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیا او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه ځان ته خصوفي نه وایم خو دغسې یو څه راځي هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي، نو زما په شعرونو کې ذکر راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې، یعنی دغه د شرایطو پنځای مې وستو، د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کول، او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو، او بیا د مونوګراف موضوع چې شوه دا هم نعتیا کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیا کلامونه یا نعتیا کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شعر کولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل.
د نعت لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړه پې اوبه نه خوري، که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې، ډېر ښکلی ټکې، ډېر داسې لکه، خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ماته د ټولو نه سخت کار د نعت لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیا اشعار شته، نعتیا اشعار شته، خو مکمل نعت لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما نظر کې د یو عادي غزل په شان، د یو نظم په شان داسې مشکل دی ډېر زیات. بل دا ده چې دې کې تصنو ناممکن نه وي، چې کوم کیفیت ستا د نعت نه وي، لکه کوم دغه کې ته اسې هغه لفاظي کول پکې داسې لکه ماته خنخ کاری. حضور صلی الله علیه و آله وسلم لکه د عشق هغه کوم کیفیت یې هغه لپاره بیا ټکی نه ملاویږي، چې کوم ټکی ملاویږي د هغې د شان نه کم وي، ځکه نعت لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو تر څنګ درې شری ټولګې هم چاپ شوي دي، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر حمدونه او نعتونه نه دي لیکلي، خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې دپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې دپاره په کارو، هغه سي الفاظ او هغه سي تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پې باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی، او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد، مور پلار می صدقل محمد، دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد، پیخور د زړګي سر می تیلوګی شا، ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چنه دي. کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کوم چې زه په هغې باندې خدای او رسول وستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېرې مودې راهیسې شاعري کوي، خو د شاعرۍ کتاب یې اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروري نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی، بلکې زه د دې لپاره دا هم ضروري ګڼم چې دې پوره عالم او پوره د دین پر رموز او احکاماتو پوه، نو هغه سړی دې نعت لیکي. لکه اوس دا د سامان تړما نبی سردار لازمه، نو سره یو صاحب کیدی شي سامان تړلی او خدا بل چې لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرج کوي کنه. یا دغه نعت چې شاه مدینه یثرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو دې صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمونږ پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی، هغې کې هیڅ شک نشته، خو دا حق د لچا ورکړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړي دي کنه. دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخي ده، نو دغه تناظر کې زه ضروري ګڼم چې دې دپاره په دغه اسرار و رموزو سړی پوی، نو هغه دې نعت ولیکي.
د حمد نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی، مزاحمتي، انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای یې پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او نعتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
نصیب شو خوگی من سرا، هم بزو جنت تا دا جانان سرا، هم بزو جنت تا دا جانان سرا.
چاچی دالم لمن اونانی وان
جانان سره
دا مشال ریڈیو دا